د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي د زبوري وال کاکړ درته په دې خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان پاړیو شمې ریپورتونه او شننې در خبرو هم داسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو نیزه خبرونه د مشال ترڼا لاندې په تکرار توګه اورئ. خو لومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د بنو په جنخیلو کې قبایلی جرګې ویلي چې که حکومت ورسره ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړي او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د خبر پښتونخوا د بنو په جنخیلو کې قبایلی جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړي ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمیر مشرانو د نومبر پر 13مه د خپل غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی دی. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال رډیو ته وویل چې حکومت دوه ځله له دوی سره وعدې کړې وې او دوی پرلتونه ختم کړي وو.
لکاول مطالبه ده زنی خیل کوم دغه واچ دي امن امان بحالی دو زغه په زنی خیل کې وکړی شه پروډینا بندې مارکیټینا تا غو مسله خلک ګرځي روسی ترويسه پورې مشته یو غو میسنګ پرسن نه ده ملو شوی خو زیاله دا ویلی چې زنی خیل ته ترکیاتی پیکیج ورکو نو هغه ترکیاتی پیکیج غو ترويسه پورې زنی خیل ته نه ده ملو شوی.
جانخیلو د روان کال په مارچ کې د څلور زلمیو د مړو ترمندل کېدو وروسته اته ورځې او د یو قبایلي مشر وژل کېدو وروسته اته ویشت ورځې پرلت وهلی وو. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت له جانخیلو سره د پرلت ختمولو پر وخت پر کړو ژمنو ولاړ دی خو د ده په وینا پوره کېدل به یې وخت اخلي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 13مه په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړی چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهېږي. نوموړي وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل د دوی له لاسه پاکستان در پر در ګرځي، کله له سعودي عرب څخه خیرات غواړي او کله یې له چین څخه غواړي. ده ویل په نړۍ کې چې چیرې هم اقتصادي بحرانونه راځي هلته بغاوتونه پیلېږي. مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی له کراچۍ څخه پیل کړی دی، بیا به کوټې ته، بیا پېښور، لاهور او بیا به اسلام آباد ته ځي چې اوسنی حکومت نسکور کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه که په اسلام آباد کې پرله توهي نو د ده په وینا هسې به ځان خوار کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 8مه د خپلو بندي ملګرو خوشی کولو لپاره د احتجاجي لړۍ اعلان کړی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ له هغه اعلان سره سم نن په کراچۍ، کوټه او پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون دي د دوی ټول غړي زر تر زره خوشی کړل سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر زیاتره بندي غړو تور دی چې د ریاست زید ویناوی که او خواهوی دا تور ردوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو مشر فابریسیو چیزاریتی د نومبر پر 13مه پر ټویټر په بیان کې کړې دي. نوموړي ویلي چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله د هر څه په خطر کې دي او دی ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم پر ختمېدو ده. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پایلوبه نن د نیوزیلینډ او آسټرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل سي. نیوزیلینډ په نیمه پایلوبه کې انګلینډ ته ماتې ورکړې وه او آسټرالیا بیا له پاکستانه لوبه ګټلې وه. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لوبې د اکتوبر له 12مې په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شوې وې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تر نورو دونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بنو په جانخیلو کې قبایلی جرګې ویلي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. دوی پرون د خپلو غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج وکړ. د جرګې مشرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي نو دوی به تر پخوا لا هم سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت له جانخیلو سره پر کړو ژمنو ولاړ دی خو د ده په وینا پوره کېدل به یې وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانخیلو د نومبر په 14مه جانخیلو کې د یوې جرګې او احتجاجي غونډې د لارې حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل چې ورسره کمې وعدې او ژمنې شوې هغه دې ورپوره کړي. دوی وویل چې مارچ په میاشت کې 8 ورځې او د جون په میاشت کې 28 ورځې پرلت یې د حکومت سره په مخصوصو شرطونو او ژمنو ختم کړی و چې لومړی سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه وه. په نورو غوښتنو کې د سیمې د پرمختګ لپاره ترقیاتي پروژې او انټرنیټ بحالي وه چې د دوی په وینا لا هم ورسره شوې وعدې پوره شوې نه دي. د جانخیلو اوسېدونکي د احتجاج یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې هماغه سه مخپټي وسله وال ګرځي او دوی لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې.
لکه اول مطالبه د ځنی خیل کوم دغه وچه د امن بحالی دو زغه په ځنی خیل کې وکړي شه پروډینا بندې مارکیټینا تا غو مسله خلک ګرځي روسی دغه در نه بعد غ سلور کسم ټارګټ کیلینګ شو کې شکار شول تر وې سپورې مشته یو غ میسنګ پرسن نه ملو شو د میسر وادا کړی واجب نیجه په علما په مسون په ځانون باندې د اف آی آر سکټ کړی وی دغه دا وادا کړی و چې دا مشته سا په یو هفته کې هر څه ختموي خو هغه اف آی آر تر اوسه پورې نه دی ختم کړی. وزیر اعلی دا ویلي چې زه ځنی خیل ته ترقیاتي پیکیج ورکو نو هغه ترقیاتي پیکیج هغه تر اوسه پورې ځنی خیل ته نه دی ملاو شوی.
د جرګې یو بل ګډونوال سیبغات وزیر وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په خپل ورسره په مائده دستخط کړي یو شمیر ژمنې ورسره شوې خو عملی شوې نه دي.
حکومت هغه مطالبات د پیرا کولې کوشش به هیندې کړای نمې څومره مطالبات تي هغه وسه یا پوتې دي دغه باندې کې موږ احتجاج وکړو او کوم دا فیصله وکړه په احتجاج کې کچره د 15 تاریخ را سازلې تنظیمیا موږ ته دغه مطالبات ونه منل نو یا موږ د وزیر اعلی سره ملاقات ټیم ونه وشتو نو موږ اخر مجبور کیږي دغه کوم د لنګ مارچ فیصله وکړه لغه او که په وزیر اعلی هاوس باندې د درنې فیصله وکړه.
د جانخیلو دغه غوښتنو او جرګې په اړه مو چې کله د یادې حلقې نه د صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې د جانخیلو سره شوې ژمنې پوره کیږي لګیا دي ډیری پوره شوې ترقیاتی پروژو کې به لږ وخت لګي.
خو جنې خیل ته په ډی پی کې شپږ کې شامل دی پاکي دوه ارب روپې د شکتی ډیم دی او دو ارب صرف د نیرې چارې پوره لګرو ډینا دی ټوټی بلی نه دی کلیجی نه دی د جنې خیل چې سمره مایوسې دی په دغه پیکج کې سپیشل پیکج کې شامل دی د پیکج خپل یو طریقې کار وی په طریقې کار باندې د پیکج اپروټ کیږي ماکمه لګیا دی میرا ټول ماکمه ته لیکنی دی پیکج ډېر پرلس کی ټیم کو انشاء الله اپروټ کیږي او ور سره پینځه پلاتونی نه جنې خیل ته صوبایي حکومت ته شومت په مطالبه باندې ویر کړی دی چې دې کې نو ځوانون دی روزګار ان شاء الله غینه مش غفله نه دي امن کوشش هکې چې کیم 8 نکاتی پروګرامینه پکې نه لري چې کیم د کای دیونه یو حاضر سره هي وشو نو د صوبایي حکومت چې کیم حاضر سره واسي هغه کړه یاده یو هغه کې اخلاص ده میر وېدې محرومې مایوسي ختموي د امیر ورنه دي.
جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د سلورو زلمیانو د مړو ترمندل کې دوه په 7 ورځې او بیا د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان دا وسلوالو لخوا وژل کې دو پس 27 ورځې پرلت کړي وو چې وروسته حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوي وو. د حکومت سره مذاکراتو کې لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو یقین ورکړل شوي وو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو ته غوړځسته د نوریدونکو پاکستان جمهوریت تحریک په کراچۍ کې د حکومت ضد جلسه کړې ده. د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او نورو سیاستوالو پر حکومت سختې نیوکې کړې دي. دوی تور پورې کړې چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړی دی. د دوی په وینا اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهېږي او له ملک څخه یې خیرات خور جوړ کړی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی له کراچۍ پیل کړی دی، بیا کوټې، پېښور، لاهور او اسلام آباد ته ځي چې اوسنی حکومت نسکور کړي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د مخالف ګوندونو تورونه ردوي او وایي چې دا ګوندونه یوازې د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي او له مقدمو ځان وساتي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال رډي خبريال نیاز علي خان راکوي.
دا نومبر په 13 د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا په هیواد کې د رواني ګرانۍ او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د کراچۍ په صدر سیمه کې را جوړې شوې دغه احتجاجي غونډې ته د پی ډی ایم مشر مولانا فضلالرحمن په خپله وینا کې وویل چې حکومت د خلاصون کمپاین نن پیل شو او دا کمپاین به اسلام آباد ته په اوږده مار پای ته ورسیږي. د ګرانۍ له امله د عامو خلکو دا حالات شوي دي چې خلکو خپل ماشومان د پارلیمنت لاجز مخې ته د خرڅولو لپاره ایښي دي. چمنگ ریاستی ادارو تا ویل غواړو چې له قوم څخه بخنه غواړي. دې ادارو چې په تیرو وختونو کې کم تیروتنې کړي، ادارې باید په خپلو غریوانونو کې وګوري. نن ورځ هیواد او اولس له ډېرو سختو حالاتو څخه تیریږي. وخت ثابت کړه چې د وسنی حکومت د لاندې هیواد نشي چلیدي. سیاستوال د اولس امید دی. کنن خپل رول ونه لوبوي، اولس به اونه بخي. پی ډی ایم د هیواد د بقا لپاره مبارزه کوي. څوک چې د اولس په ستونزو نه پوهیږي، هغوی د حکومت هیڅ حق نه لري.
قوم پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن زیاده کړی چې خلک د گرانی او بیکاری په اړه اندیښمن دي. د حکومت په ضد د پاکستان ډیموکراټیک تحریک لارون با د کراچۍ، رستو، کوئټه، لاهور، پېښور او اسلام آباد ته رسیږي او په پاکستان کې به د خلکو رښتینی استازي حکومت راځي چې د دوی ستونزې به ختم کړي. احتجاجي غونډې ته د مسلم لیگ نون ګوند غړي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپله وینا کې وویل چې دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلی. دی وایي چې هغه هیواد چې ټاکنې پکې غلا کیږي. په هیواد کې د ګرانۍ اصلي وجه د 2013 کال د ټاکنو غلا ده. دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلی. د هیواد د ستونزو نه د وتلو یوازینی حل سمدستي نوي او رڼا ټاکنې دي. په کوم هیواد کې چې د خلکو رایو ته درناوی نه ورکول کیږي، هلته هم ګرانۍ وي. احتجاجی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی په خپل وینا کې وویل، موږ غوښتنه یوازې د عمران خان حکومت لري کول نه دي، موږ په دې هیواد کې د عین حکمرانی غواړو. دی وایي چې زموږ مسله عمران خان نه دي، موږ مسله د هیواد اداري دي چې حکومتونه بدلوي. دا خلک په بلوچستان کې د حکومت د نسکورولو لپاره راغلي. په ملکي جمهوري حکومت جوړول پکار دي. د هرې ادارې لپاره عین شته. موږ غواړو چې عدالتونه آزاد وي، میډیا آزاد وي. په هیواد کې د تاریخ تر ټولو لویه ګرانی ده او په سینټ کې یو ووټ په 70 کروڑ روپۍ اخیستل شوی. غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویل چې تر څو عدالتونه او رسنۍ آزادي نه وي، نو پارلیمان برتري نشي کولی. دی وایي چې په سنه او بلوچستان کې هر ورځ خلک لا درک کیږي. په بلوچستان کې هر ورځ خلک تختول کیږي او لا درکول کیږي. نن هم زمونږ ماشومان د کونکي د بلوچستان پوهنتون بهر پر لټ وهلي. که د بلوچستان حالات هم داسې روان وي، نو حالات په چرته هم خنشي او په هیواد کې سیول مارشل لا دی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې اړه بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات رڼا او منصفانه ول او بیا د پاکستان فوج په وړاندې دغه تورونه وار په وار رد کړي او ویلي چې فوج په سیاست کې هیڅ کار نه لري. او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وزیران ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي دي. پی ډی ایم د حکومت په ضد مخکې هم ناکامه شوی او اوس په هم ناکامه وي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہ واری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومل دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امنیشنل ګوند مرستیال مشر او د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان غوتی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی د پاکستان جمهوری تحریک څخه تر وتلو وروسته په پارلمان کې دوی د حزب اختلاف یا د حکومت مخالفو ګوندونو سره همکاری کوي. نوموړي په دې خبرو کې پر حکومت نیوکه وکړي او زر تر زرې په ملکی د شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. نوموړي هغه تورونه تکرار کړل چې پاکستان جمهوریت تحریک لګوي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه تل رد کړی دي. تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور لالا کلی کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په داخله خارجه او اقتصادي پالیسیو نیوکه وکړه او هغه وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک نه د بیلیدلو پرته عوامي نېشنل ګوند په پارلیمان کې دننه د متحده اپوزیشن برخه ده. د خبری ونډې رستو هغه لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د پی ڈی ایم برخه نیو خدا اپوزیشن برخه یو دی وخت کې په پارلیمنت کې دننه مونږ ټول لګیایو په شریکه باندې خپل کوشش او خپل ستړی کو او اوس اراده دار چې پارلیمنت نه بار هم کوم پی ڈی ایم کې نه یو او کوشش زموږ دار چې پارلیمنت نه بار هم مونږ چې کوم اهم ایشوز دي اهم معاملات دي هغه باندې مونږ خپل اتفاق رائے پیدا
کو. هغه وویل چې د موجوده حکومت د پالیسیو له وجې هیواد داسې صورتحال ته رسیدلی چې که په پارلمان کې د عدم اعتماد د لارې دا حکومت ختم هم شي نو نوی حکومت به د هیواد په بد صورتحال قابو نشي موندلی.
دا ملک چې کوم ځای ته دی ورسو دا ملک اوس وړاندې د دې ملک بوتل زما په خیال ان هاوس چینج باندې دا ممکن نه ده. مسلې بنیادی حل دار چې الیکشن اصلاحات او بیا صفا ستر الیکشن لدینا بغیر د مسلې بل حل نشته. روان حکومت کده دغه الیکشن په نتیجه کې راځي نو زائد خبره به یو لیجیټیمیټ حکومت هغه یو منتخب حکومت خدا غو حکومت د پاره یو ډیر لوی آزمائش او چیلنج پروت دی. نن د پی ٹی آئی د درې کالا د مس گورننس په وجه باندې
ل مشال ریډیو سره په مرکه کې امیر حیدر خان هوتی د طالبانو سره د مذاکراتو کولو په عمل هم نیوکه وکړي او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په عملیاتو کې تر ټولو زیات د هغوی مخکخان او کارکونان وجلې شوې دي. خو په کار ده دغه ټول معاملات د پارلیمان د لارې په مشاورت ترسره شي.
ٹی ٹی پی د پاکستان خلاف د پاکستان د اولس خلاف جنگ کړی دی. دومره لویه فیصله په یوازې سر نشي کېدلی. اول خو د دې لپاره قومي اتفاق رائے جوړول پکار دی او قومي اتفاق رائے چې ته جوړې نو هغه لپاره ضروری خبرداره چې اول سیاسي او مذهبي جماعتونه کینی او داغي ترمنځ مشاورت وشي. بهترین ځای د دې لپاره پارلیمنت ته پکار دی چې پارلیمنت ته راشي. خو چې یو وزیر اعظم د پارلیمنت د نېشنل سکیورټي کمیټې میټینګ لنه راځي لاغنه دا توقع ز څنګه
په حکومتي پالیسي او د عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر امیر حیدر خان هوتی د نیوکو پر رد عمل کې وفاقي وزیرانو سره رد عمل نه دی سرګن کړي. خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی چې اوس د موجوده حکومت درې نیم کاله تیرېدل وروسته د حکومت د راغورځولو وخت د حزب اختلاف د متحدانو د لاسونو نه وتلې دي او د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو تودیدونکي هلې ځلې د راروانو انتخاباتو تیاری ښکاری. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وای د سوبې په اول ځلو کې د دسمبر پر 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو لپاره تر 240,000 زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د ادارې پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د هغو کسانو نومونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وروسپاري چې دوی ورته په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل مخکې د اطرافي او کلیو کنسولونو په کچا ټاکنې پر غیر جماعتي بنیادونو کېدونکې وي، خو اوس تر یوې عدالتي پریکړې وروسته د ګوندونو پر بنیاد کېږي. نور حال د مجید بابر پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د ټکټونو ورکولو د مجاز کسانو فهرستونه دي دغه کمیشن کې د نومبر تر 15 جمع کړي. د نومبر په 14 مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد وویل چې مخکې د کلیو او نیبرهود کونسلونو په کچه ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کېدونکې وي، خو اوس د یوې عدالتي پریکړې نه پس دا جماعتی بنیادونو کیږي.
الیکشن کمیشن آف پاکستان ټولو سیاسی جماعتونو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو پل د آغا عہدیدارانو د مجاز چې کوم تاسو اتارټی هغه ته ورکوي چې هغه ټکټونه جاری کړي د هغه فهرست صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا دفتر ته تر 15 تاریخ پورې سبمټ کړي جمع کړي. کم بچی بیا فردر مزید چې د آغا ریټرننګ افسرانو صاحبانو سره جمع کیږي او آغا بیا ریټرننګ افسران د هغه مجاز عہدیدار د دستخط لاندې چې کوم ټکټونه جاری کیږي هغه به کنسیډر کوي او هغه په بنیاد باندې به ټکټ جاری کیږي.
د نومبر په 14 د پیښور های کورټ لخوا په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو د پریکړې نه پس انتخاباتي کمیشن د امیدوارانو لخوا د کاغذونو جمع کولو وروسته نیټه 10 نومبر ته وغځوله. سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د سوبې په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو لپاره 270,000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د انتخابي بهیر د سار غیر دولتی ادارے فافین د خیبر پختونخوا مشر مختار جاوید د نومبر په 14 مشالې د سره په خبرو کې وویل چې د بلدیاتي ټاکنو نه مخکې د انتخاباتي هلو ځلو پاړه د دوی د سارنې چارې روانې دي، خو تر دا مهال په دې اړه هیڅ شکایتونه مخې ته نه دي راغلي. او زیاتوي
کې پی کې تمام جو ډیسټریکټ هم
د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې بعد فافین درې سوا سارګر یا ابزرورز دا ټاکنې ساري. د دې سارګرو د روزنې لپاره موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه ترتیب کړی دي. تر دا مهال له ټاکنو نه د مخکې سارنې یا پری الیکشن ابزرویشن سره سم د متعلقه قواو لخوا هیڅ بېقاعدګۍ یا شکایتونه نه دي راغلي. یوه خبره چې موږ په ګوته کړې ده هغه د ووټونو په تناسب کې د ښځو او د سړو د فرق په اړه ده. موږ مختلفو ادارو سره په ګډه د ښځو د شناختی کارډونو او د ووټونو په اړه د ستونزو د حل په لټه کې یو او غواړو چې دا فرق ختم او یا کم شي.
د خیبر پښتونخوا د انتخابي کمیشن د ویان سویل احمد په خبره نن د نومبر په 14 د امیدوارانو لخوا د جمع شوو کاغذونو د کتنې عمل سرته ورسی. د دې نه پس په کاغذونو د اعتراضونو او د هغې پر رد اپیلونو لپاره درې ورځې مختص دي چې د نومبر د 15 نه تر 18 پورې به جاری وي. الیکشن ټریبیون لیبا په دې اړه تر نومبر تر 19 خپل پریکړې اعلانوي. د نومبر په 10 بعد امیدوارانو عبوري فهرست جاری کیږي او تر نومبر تر 22 بعد امیدواران خپل کاغذونه واپس اخیستی شي او هم په هغه ورځ به حتمی فهرست جاری کیږي او د نومبر په 23 بعد امیدوارانو ته انتخابي نخي ورکول کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2,110. 15,000 شپېته. 13,500. او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو موږ غلم مشال ریډیو خبرې د خیبر قبایلی ضلع د خوګاخیلو قبیلی وګړي شکایت کوي چې ایف بی آر او نیشنل لاجسټیک سیل په نامه ادارې په تورخم کې د دوی پر قومي مشترکه جایداد باندې تر لوزنامه زیاته مځکه لاندې کړې ده او تعمیرات یې اور باندې پیل کړي دي. دوی وایي باید په تیر لوزنامه باندې عمل وسي او له دوی سره منل سوي شرطونه پوره کړل سي. دوی غوښتنه کوي چې له وادي سره سم دي د مځکو ورکولو په بدل کې پوره مراعات ورکړل سي. بل پلو د دې ادارو چارواکي وایي چې دا کار یې د دې ځای د قبایلي مشرانو په صلاح مشوره پیل کړی دی. فرهاد شینوار نور حال راکوي.
د خیبر ضلع د خوګخیل قوم وګړي وایي چې تورخم د دوی مشترکه قومي جایداد دی او چې هلته څومره سرکاري تعمیرات ترسره کیږي په دې لړ کې حکومت په اعتماد کې نه اخلي. په تورخم کې فیډرل بورډ آف ریونیو او تعمیراتو ورسد ادارې نیشنل لاجسټیک سیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو ګاډو نه د تجارتي محصولاتو اخیستو د مسافرو سنبالولو سمګلنګ مخنیوي او پاسپورټ او ویزې چک کولو مواری ورسپارل شوی او دې لپاره په لویه کچه ودانې جوړول پیل کړي. د خوګخیل قوم وګړي وایي چې دوی په تورخم کې د حکومتي ادارو ته د مراتو په بدل کې د ځمکې څخه برخه ورکړې وي، خو دې ادارو د تیرو لوزنامو نه سرغړونه پیل کړي او پوره مرات او منافع نه ورکوي او په لوزنامه کې لیکل شوی حد نه زیات ځمکه لاندې کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی محمد سعید شینواری مشال ریډیو ته وای
چې 300 کانال موعده دوی سره شو، خو ماستر پلان لا وسم نه راغله. دوی 900 تم دا خبره رسولې ده، 900 کانال یې نشته لا بل ده چې دوی اشرف خیل کوم یا چکم خپل ځان له یو شخصي پلاټو په هغه کې 80 کانال زمکه دوی د سړک لپاره بغیر د معاوضه نه نشته. په 2016-15 اګریمنت کې 66000 پر کانال لګیدل، نو دوی د 2021 اګریمنت کې دا چکم 66000، حالانکه 66000 د 2016-2021 په هغه کې ډیر زیات فرقونه دي. یو دا خبره وا چې کلا د ان ال سی او دغه ترمنځ کوم داسې شخړه راشي، نو په دې کې به منځنۍ یو کمیټې چې باغې کې به ډی سی ډی پی او به کمانډنٹ به او یو به کوم نمائنده یو اهم خبره دا ویسته. بل خبره دا و چې ډیټا ایکسس حواله سره مونږه سر نه دا مطالبه و چې مونږ پرسنټ چې ارڅومره می خو زمونږ درې کسان به کوم د ډیټا ایکسس ته بدوی رسایي، نو واینه موقع باندې د ډیټا ایکسس دا خبره هم ته ویسته. بل دا چې کومه موعده دوی سره شو نو هغه ماستر پلان لکه کومه موعده چې شي هغه یو شیخ موجود ماستر پلان نن هم لاینه راغله.
د خوګخیل قومي کمیټې یو بل غړی حضرت سلام وای په کار د حکومتي ادارې په هغه ټولو خبرو باندې عمل وکا چې کومي خوګخیل قوم سره منل شوی وي.
دوی 17-18 خبرې کې لیکلې نو هغه منځوري شوی وي، نو مطلب بیا په یش پکې دا بدل شوی وي، نو دغه خلاف چې کومه کنه هغه درې څلور خبرې دي پکې دوباره بحال کړي.
خوګخیل قوم وای په کار د زړې لوزنامې مطابق د تورخم ټوله مدن 40% برخه دوی ته ورکړل شي او د لانو رزمکو لپاره د ورسره نوې لوزنامه وکړی شي. د رصد او تعمیراتو ادارې نیشنل لاجستیک سیل په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې په تورخم کې افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارتي حجم زیاتولو لپاره هلته تنګې لارې پراخوي او یو شمېر جدید ترمینلی او پیاده خلکو لارې جوړول غواړي او دا هر سمو د خوګخیل قوم د مشرانو په صلاح باندې کړي. د 2015 د لوزنامې لاندې تر اوسه خوګخیل قوم ته 600 میلیونه روپۍ ورکړل شوي، 300 کانال ځمکه یې راکړې وه او نور ځمکې لپاره هم راته مشرانو دستخطونه کړي. د دوی ځینې مشران یې نه مني خو هغوی سره مو هم خبرې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه درنو اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړي ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمیر مشرانو د نومبر پر 14 د خپل غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی دی. جانخیلو د روان کال په مارچ کې د څلور زلمیو د مړو ترمیندل کېدو وروسته اته ورځې احتجاج کړی و او د یو قبایلي مشر وژل کېدو څخه وروسته یې اتلویشت ورځې پرلت وهلی و چې د حکومت پر ژمنو ختم شوي و. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمان د نومبر پر 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهېږي او دوی به د رنګولو لپاره اسلام آباد ته ورځي. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 8 د خپلو بندي ملګرو خوشی کولو لپاره د احتجاجي لړۍ اعلان کړی او نن په هغه لړکې په کراچي، کوټه او پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د هغو کسانو نومونو لیپ فیرست دي تر 15 نومبر یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. د خبره د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر پر 14 مشال ریډیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو مشر د نومبر پر 14 پر ټویټر کړی دی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پایلوبه نن د نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوو ورډونکو سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندې په تکراری توګه خبرو د دې کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخې پر یو میاشتنی اوربند سلاسوي دي. د پداسې حال کې د چپتیر څو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي چې زیاتره مرګوبلې په قبایلي ضلعو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې رامنځته کړي. حکومت تحریک طالبان پاکستان تر اگر ډله ګرځولې او باندې بندیز لګولې دي. په 2008 کال کې جوړ شوې ډلې په ګڼ شمېر هدفي وژنو، بمی او ځانمرګي بریدونو کې په زرګونو کسان وژلي دي. خو حکومت تمه لري چې له دې ډلې سره به د خبرو اترو په نتیجه کې په هیواد کې د تشدد لړۍ ختمه شي. آیا داسې به وسي؟ دا او نورې د مشال تران لاندې کې چېړو. مېلمانو مو په کراچۍ کې خبریال او لیکوال فیض الله خان دی چې د طالبانو په اړه کتاب لیکلی او سره د مشال ریډیو د پراکی مدیر داود خټک. فیض الله خان دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې او داود خټک په څو شیبو کې لمو سره وي. فیض الله خان، تاسو سره کلی وایم، اول سوال هم دا دی چې د څه د پاره د مذاکرات حکومت دا هیله یا تمه کوي چې وبشي چې امن براسي، سوله براسي؟ په ظاهر خدغه دی ساس په خل باندې دغه هدف کوي نو دا تر لاسه کېدلای شي؟
ډیره مننه کاکړ صاحب. کم تیر کلو کې چې کم طالبانو او پاکستانی دولت ترمنځ چې کم خبرې شوې دي هغه کې او دې کې فرق دا دی چې دې مذاکراتو کې دې وخت چې کم افغان طالبان دي هغه سالس کردار ادا کوي. نو هغه نه پس چې دا یو دې سے فرق دی چې دا کم تیر کلو کې نو تیر کلو کې چې کم پاکستانی داسې کم مذهبي جماعتونو مشرانو یا هغه خلکو علماو هغه په دې مذاکرات کې وو خو دې کې چې دې اوس افغان طالبانو چې کم مشران دي هغه دې کې راغلي دي هغه نه پس دا هیله ده چې دا تیر کم مذاکرات شوي دي هغه نه بلک بدل بوي. ولې اوس دې کې به دا خبر راځي چې آیا هغه کم شرطونه دي چې هغه به پاکستانی طالبان به هم منی او پاکستانی دولت به هم منی نو هغه منی لا خبره پاتې دي ځکه چې پاکستانی طالبان خو یو بنیادی مطالبه دا چې پاکستان کې د شریعت تی وی او کم زړه قبایلی سیمه وا هغه کې د پاکستانی فوج دی نه وی نو آیا هغه پاکستانی دولت ته هغه مطالبه منی یا نه منی لکه دا لا خبره راتلونکي ورځو کې تشکاره کیږي.
اوس دې کې فیض الله خان تاسو یو سوال چې هغه دا دی چې آیا په رښتیا هم د دې خبرو اترو هدف تاسو ته ښکاري چې په دې سیمه کې امن راوستل دي که نه؟ د دې شاته نور هم څه بل امکانات تاسو وینئ، بل نور هدفونه هم وینئ؟
زه دا فکر لرم چې امن هم د دې یو مقصد دی. اوس مونږ پاکستان کې د یو څو ورځو کې مونږ یو دولتي سطح باندې یو پالیسي لیدلې ده. پاکستان کې کم لبے کلدم تحریکو هغې پاکستان کې خپل مظاهره او جلسې شروع کړې وې، هغې سره هم مذاکرات وشول او هغه هم کلدم چې کوم هغې ډله وه هغې نه اوښکله، او هغې نه پس چې دی د پاکستاني طالبانو سره خبرې شروع شوې. دین علاوه کم پاکستانی دولت مشر دی عمران خان صاحب، هغه دا ویلی دی چې کم بلوچستان کې چې کم هلته جنگی کې خلک هغې سره هم مونږ خبرې کول غواړو. نو ښکاري داسې چې کم پاکستانی دولت ته هغه خپل پالیسی کې شفټ راولي، او افغانستان کې چې کم حالات بدل شوي دي هلته طالبان راغلي دي، نو پاکستانی دولت چې دی طالبانو سره کم هلته موجود دي هغې سره زیات کمفرټیبل دي بنسبت چې کم تیر شوی رئیس جمهور و اشرف غنی دولت. نو کېدای شي چې هغې وجه نه پاکستان خپل پالیسی کې لږ تبدیلی ښکاري.
مننه ډیر فیض الله خان، تاسو ته راځم هم سټوډیو کې را سره دی د مشال ریډیو مشر مدیر داود خټک. داود خټک صاحب تاسو ته کله وایم؟
مننه، مننه کاکړ صاحب.
اوریدونکو دلته یو خبر وکم، هغه دا چې داود خټک هغه خبریال دی چې پاول واری د طالبانو او د حکومت ترمنځ کوم مذاکرات دي، یعنی د طالبانو تحریک طالبان پاکستان ترمنځ، نو اول وار د دا رپورٹ ورکړی وو او دننه جزئیات مخې ته راستلی وو. لدی ورسته حکومت چې دیغه بیا په دې اړه باندې د تصدیق کړی او دغه اوس چې کوم پرمختګونه دي دا مشوینو. نو داود خټک دا ټول شان له نږدې او دننه ځخه څاري. داود خټک سے سوال دا دی چې کډیر ساده کو د خبرو اترو اخیری هدف هر ځایم دا وی چې یو تشدد ډلې سره پر تشدد ډلې سره څوک مذاکرات کوي، چیرې د دې په نتیجه کې به امن راسي؟ ستاسو په خیال باندې په تیر بیا قبایلی سیمې د پښتنو سیمې ډیر زیاتې ځپل شوي دي، نو تاسو ته ښکاري چې کدا سی یو ممکنه تړون کیږي؟ که څم تړون سوی نه دی، صرف د اوربند سوی دی، نو امن راتلای شي؟
مننه کاکړ صاحب، او تاسو دوهم ملمت هم زموږ له طرفه سلام اوریدونکو ته هم. تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه، او زما خیال دی د خبرو اترو هدف د پاکستان لخوا دا وخت امن راوست دي، خو دا یو لوی پوښتنه ده چې آیا دې سره به امن راهم شي کنه؟ اوس کوم په دې باندې تجزیه کول غواړو، نو موږ به زو تاریخ ته وګورو او تجربو ته وګورو. تاسو هم گواهی مونږ هم پاتې شو په دغه علاقو کې 2004 نه راوخلی تر 2014 پورې چې کله ضرب ازم آپریشن وشو د وسلواله طالبانو پر ضد باندې. په دې دوران کې د پرویز مشرف په کتاب کې دا موعدې لیکل شوی دی، ان د لاین اف فایر دغه کتاب دی، د فرتاج په کتاب کې دا لیکل شوی دی، طالبان اینڈ د انټی طالبان دا ټول ذکر پکې شوی. خو درې غټي موعدې په دې دوران کې شوی، یو د سره روغی موعده شوی وه، دویمه مویده دا د بیت الله مسعود سره شیوا، دویمه مویده شیوا شکه دا غالبا 2004 کالو، او زه غلطی کوم چې دا د فروری میاشت وایا کومه وا، دا د نیک محمد سره شیوا. او بیا چې کوم دریم لویا او ستره مویده وشوا، دا په سواد کې د فضل الله د ډلې سره، دا د مئی میاشت وا او 2008 کالو. اوس کوم وګورو، نو د هر دی کې یو مویدم داسې نه دش چې د اغه ژوند د یو سو میاشتونه زیات وي. اوله خبره
ختمه شوی،
دویمه خبره دا ده چې هر کله چې دا معاهده ختم شوې دي په یو وجه باندې یا په بل وجه باندې، نو د اغینه پس تشدد نور هم سی واشه. دریمه خبره دا ده چې د هر معاهده ورستو وسلوال طالبان نور هم مضبوط معلوم شي،
مضبوط شوې دي،
مضبوط شوې دي. او هغه نه یوازې دا چې واقعي غي مضبوط شوي، بلکې د اغینه په خلکو کې چې کومه یره تر هوي هغه هم زیاته شوې ده، او د اغي یو وجه ده.
دا ډیره مهمه ده،
کله چې یو عام اولس وګوري چې ریاست او حکومت د یو وسلوال گروپ سره خبرو ته کیناست، نو بیا خو د عامو خلکو سره هیڅ بل لاره پاتې نشي. غي وی چې هم دغه خلک دي چې ډیر زیات مضبوط. امید خو ساتل پکار دی په هر لحاظ سره چې یو امن راشي او تشدد ختم شي، د خلکو ژوند وژغورل شي، ځکه قبایل ډیر زیات دردونه تیر کړي، ډیر بد وخت په باندې تیر شوی، بلکې په ټول پاکستان او خاص کر پښتونخوا قبایل. خو چې حالاتو ته ګورو، تجربو ته ګورو او تاریخ ته ګورو، نو د موعدو سره ډیر زیات ښه تاریخ.
فضل الله خان، تاسو په فکر باندې لکه که خبری اتری خیر مشته چوکاټ نه دی معلوم خو که پشکاره ورته ګورو د حکومت په همدغه ایستاسو وسلک شش دی ځکه چې اخیری نتیجه به همدغه منطقي او اصولي او طالبان بیا دا وایي چې تاسو په هیواد کې شریعت راولي دا او داسي لوی اړخونه دي چې دغه دواړه پوره نسی نو د دواړو آیا چې کوم لیجیټیمیسي ده یعنی د حکومت چې کوم بنیاد باندې دغه مذاکرات کوي چې خلکو ته وایي موږ امن راولو خلک به وسلې کوو او طالبان که خپل خلکو ته وایي چې موږ شریعت راولو او جنگیالي سره دي او هغه پوره نسی نو تاسو په خیال باندې د دواړو کوتونو یا د دواړو غاړو به وایو د لیجیټیمیسي یا مشروعیت به څومره تر سوال لاندې سي او دا به څومره مشکل وي د دوی لپاره
د خټک شه به هم په ډیر سپخ طریقې سره نظر وګرځو دا چې کوم تیری معاهده شوی دی او دې کې هیڅ شک نه دی نیک محمد نواخ له طرف فضل الله پورې چې څومره معاهده شوی دی هغه یو څه وخت پورې او هغه ناکام شوی دی نو دې واره صرف مونږ چې یو بدلون ګورو هغه صرف دا دی چې دې کې افغان طالبان بطور خالص موجود دي نو هغه نه دا هیله ده چې کدی شي د دې معاهده مدت لک سوا شي نن پاکستان په سره ماکنه کې هم د دې مذاکرات او التا قاضیان ناشته چې جسټس او د پی ایس کم بچیانو شهیدان شو هغه نن او التا پشاور کې کم مقدمه وا نو التا هم دا خبره وشوه ججانو نن عمران خان پختنه موجود و اگر اغوخته و نو عمران خان سر نغی پختنه و کلا چه تاسو تحریک طالبان سره مذاکرات کوي چا چې دا بچیان وجلیو او نور پاکستان کې ولس باندې حمله کړی دي فوجیانو باندې او دینه هغه ته دا مشتا سو لبیک تحریک سره موایده کوي چې هغه 13 ورځو کې چې د پاکستاني کم پولیس والو هغه وجلی دي نو عمران خان په هی جواب کې دا ویل چې کله چې افغانستان کې دا جنگ شروع شو او کله چې کم حکومت او هغه چې کم امریکای سره مرسته کړي وانه پکار دا چې عدالت یې هغه خلاف خپل احکامات ورکي نو دا شی لا ډیسکشن کې دی
او ځکه زما سوال دا فیض الله خان که تاسو دې سوال تراسي خصوصي توګه باندې چې لکه ما وویل چې طالبان ټول خلکو یا خپل جنگیالوی ته دا وایي چې مو شریعت راولو پاکستان کې کدا شریعت په مویده کې وسرونه لیکل سي یا بیا حکومت لخوا دا ویل کېږي خلکو ته چې مول طالبان سره په دې خبرې کوي چې بل اخره تاسو ته امن راوړو که امن نه راځي نو د دواړو غاړو تاسو په خیال باندې یو غټ امتحان سره مخامخ دي یا د دوی دغه خبرې اترې به ولس بیا خپل کې یا به
دا کاکر سے ګوره چې کوم فضل الله سره مویده شوی هغه کې هم دا شریعت مطالبه باندې مونږ قتل شو بنیر کې او په سواد کې ملکن ډیویژن کې پاکستانی حکومت له دا کار کوي چې قاضیان چې هغه په محکمو کې التا دا کړیو چې دا مقدمات باوري نو کوم پاکستانی قانون دی کې یو دا دغه موجود دی نو کېدې شي چې حکومت په دې خبره تراشي چې عدالتونو کې کم کم زړه قبایلی سیمه وا وزیرستان یا باجو کم دا علاقې دي نو دې کې قاضیان به موجود شي نو دا شی مخکې هم شوه دی نو ډیر ممکن ده چې اوسو
نو ولې په قبایلی علاقو کې زه بیا دا وټ خټک تزم ک تاسو دا سټواسس په قبایلی کې پاکستان کو یو دی آئین یو دی کانسټیټیوشن یو دی او قبایلی علاقې نه دی خیبر پښتونخوا دی یعنی کدا سي کڅم دغه سپیکولیشن دی موږ وایو چې دا به ممکنه وي داسې نه وي خو بهرحال زه دې ته براسم چې ستاسو په خیال باندې دغه خبرو اترو کې خندونه تاسو ته به څه ښکاري کلن راتو سه به زه داوت خټک تراسم
کافر سه بالکل تحریک طالبان خو مطالبه پوره پاکستان د پاره ده ولې 13 ورځو کې چې مونږ دی نور ولی مسعود هغه چې کوم بیانات راغلي دي او راي کې ډېر یو مهم بیان دا او سیمون کم زړه قبایلی سیمه ده هغه مونږ پاکستان نه هم جدا کول غواړو لکه دین مخکې تحریک طالبان زخوا داسې څه بیان نو راغله خو دا بیان 13 ورځو کې تاسو به لیدلی وي نو هغه نه پس تخکاری داسې چې تحریک طالبان به خپل کم مطالبه دا هغه پاکستان په دغه کم زړه قبایلی سیمه د پښتونخوا کې دا هغه تر پورې به محدود ساتي او دې کې دا خبره هم ده د نور ولی مسعود 13 ورځو کې دا هم خبره کړې ده چې دا قبایلی سیمه کم پښتونخوا کې زم کړې ده هغه د دې هم خلاف ده نو کې دې شي چې هغه خپل راتلونکي ورځو کې خپل مطالبات سي دي کم زړه قبایلی سیمه وا هغه پورې ساتي پورا پاکستان کې هغه مطالبه ما ته نه ښکاری او دا یو تضاد بوي چې هغه پورا پاکستان د پاره اگر خبره نه کوي نو دې مطلب دا دی صرف زړه کم قبایلی سیمه دا وزیرستان جنوبی او شمالي او کې دیشي چې کې باجوړ مومند دا علاقې هم راشي هغه د پاره ولې دا اوس پاکستانی دولت سمره دا خبره منلی شي او کم دې پورې تللی شي
مننه ډېر فیض الله خان داوت خټک سپتا سو سم په دې نظر ساتي چې روان دي او رستر بل خو خیر په دې کې مذاکرات روان دي تاسو ته په دې خبرو اترو کې کچرته یو جوړی ته دوی رسی اخو بل خبره ده خو تر هغه ځای رسیدو کې تاسو ته ممکنه خندونه کم کم ښکاری
فکر سیب دې کې تر ټولو لوی خندونه ګوره پوز یا حکومت دوی چې هر کله اپریشن کوي یا عملیات کوي یا کاروائی کوي نو دی حالات داسې جوړ کی چې په عام ولس باندې دا ثابته کی چې دا دی یو سم کار کوي او ښه کار کوي او بیا پوز او حکومت دی چې هر کله خبرو اترو ته لار جوړی نو بیا هغه حالات داسې جوړ کی چې دی خلکو ته وایي چې دا مونږ یو سم کار کوو او دا غي وزیران تر پرونه پورې بچ چاوي چې طالب یا دهشتګرد یو نه نه غي وایي چې دې سره خبرې کول یا داسې د ټی ایل پی سره چې دا کوم معاهده وشو چا به وایي چې دا د هند ایجنټان دي بل چا بل خبره کوي نن وایي چې هغه نه قانونه هغه لیست نه غي وتل شل دا خو د حکومت او د پوز کار وایي کوم چې د ټولو نه مهم خبره ده په دې کې هغه دا چې آیا قدم معاهده کیږي نو دې ته سیاسي مرسته څومره حاصله ده باقی چې کوم سیاسي ګوندونه دي په پاکستان کې آیا دا سیاسي ګوندونه د دې خبرو اترو یعنی د پوز سره دی ولاړ دي یا د حکومت سره دی ولاړ دي یو ورځ وړاندې چې د پوز مشر جنرال باجوا او ورسره د ایسای مشر فیض حمید سیاستوالو ته کم چې پاټي ودی ته بریفینګ ورکاو د اغینه داسې خبرې را برسېره شوې دي چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي یا د اغې مشران چې دي اغي د وسلوالو طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره په خبرو اترو باندې اعتراضات اوچت کړل بل خبره ده چې دا خبره تر اوسه پورې پارلیمان ته نه دراوړل شي دا خو د سیاسي پلوه دویم د عوامي پلوه یو خبره سمره اغه تمرسته حاصله ده یعنی عام اولس ترسو تر کوم حد پورې د اغه په حق کې نو کنن هم وګورو نو په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې ده چې اغه ته یعنی نن د چهارشنبه ورځ ده کنه مونږ چې دا ډیبیټ کوو نو کنن مونږ وګورو نو اغه په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې وزیر اعظم عمران خان وتر غوښتل شوې ده په اغه کې چیف جسټس سره سره او دا اوریدنه د اغه میندو پلرونو په غوښتنه باندې کیږي چې د چا بچیان چې په 14 دسمبر 2014 کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په حمله کې چې د اغه زمواري د فضل الله په مشرۍ د اغه وخت طالبانو منلي و په اغه کې دی وژل شوی اغه په غوښتنه باندې د اوریدنه کیږي نو اغه هم په دې باندې ظاهر د اعتراضات لري او چې اغه په اعتراضات لري داسې ډیر خلک چې هغه د پلویان وینو سیاسي او عوامي مرسته تر اوسه پورې په ظاهر باندې حکومت په دې کې نه دتواني دلې چې دیتا حاصل کړي بل خبره چې کوم د ټولو نه زیاته مهمه ده کدا اوم شي نو موږ به دا ګورو خبره منه لویږي خو لګي لندوما چې طالب څه غواړي آیا طالب غواړي چې د ټولو قبایلی سیمه ماته حواله کا او زما مرزي ده چې په دې کې زه د افغانستان د طالب پرسان شریعت راولم نو کدا سی کیږي نو د پاکستان پوز یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان باقی سیول سوسایټي یا د پاکستان خلک هغه بدی ته تیار شي خو بل خبردار چې پاکستان څه غواړي آیا پاکستان دا غواړي چې تاسو وسله کې دي او بس د عامو خلکو غونډې ژوند شروع کړي نو آیا طالب بدی خبرې ته تیار شي چې زه وسله کړم هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د طالب انتظامیه جوړه شوې ده هغه کابل د ټوپک په زور باندې قبضه کړې دي یو منتخب حکومت غورځولې دي دې سره طالبانو ته حوصله نور هم ملو شوې ده او دې ته یو زم یو زمکم وته نور ملاو شوی ده نو په دې حالاتو کې به آیا طالب د پاکستان غوښتنو ته تیار شي دا هغه خندونه دي چې دا به وخت
ممکنه تور راتلای شي مننه داود خټک صاحب فیض الله خان صاحب یو بل خبره ده ک فرض هم کو حکومت یعنی دا فرض کو حکومت او طالبان په یو معاهده لکه مخکیم معاهده شوی دي نو ممکنه ده داسې کڅوک وګڼي چې هم داغو معاهدو په شکل کې هم دغه معاهده هم په دغه شکل کې وشي نو ځکه وشي نو په هغه کې دا دي چې طالبان چې دي هغه به له ځانه ځه خبر کې په قبایلي سیمو کې مژوند چې ډېر طالبانو وسله یشې ده او دغه نه کوي خو هلته بیا په یو بله بڼه دوی بدل شوي دي ستاسو په خیال باندې په قبایلي سیمو کې آیا خلک دې ته تیار دي چې له طالب سره معاهده وسی او هغه دلته بیا راسی او میش سی او ژوند وکي د اولس خبره کومه
ګوره کاکر شه د سوپر اولس خبره ده او خاص کر کم چې زړه قبایلی سیمه وا اوس پښتونخوا ایسه ده هغه قبایلی سیمه کې په پی ټی ایم په شکل کې یو مضبوطه ډله موجود ده منظور پښتني هغه مشر ده او یو بل سیاسي ډله هم ته موسم دا اول په مشرۍ کې هم موجود ده پی ټی ایم چې ده هغه همیشا دی ګډ او بیډ دواړو طالبانو مخالفت کړی دی. نو هغه یو ډله موجود ده اور هغه سره الته یو مؤثر نمائندگی شته دی. نو هغه خو الته مخالفت کوي. نو اوس دی باندې بدا ګورو چې دی معاہدے باندې څنګه د خټک سره خبره وکړه چې اوس پورې خو پارلیمان ته هم دا خبره نه ده تلیا او کم پاکستان یو غټه سیاسي ډله ده پاکستان پیپلز پارټي هغه مشر چې دی بلاول بھٹو زرداری هغه دی منه تخپل تحفظات کړی دي. او هغه نه پس علاوه کم چې قبایلی سیمه کم چې اصل کې به د معاہدے سره متاثره کیږي با الته چې کم پی ٹی ایم موجود دی آیا هغه په دې معاہدے حوالے سره څه موقف لري؟ لږ یو موقف هم معلوم دی چې هغه همیشه د طالبان لکه کم پاکستان کې اصطلاح د ګډ او بیډ هغه د هر څه مخالفت کړی دی. نو ماته نه ښکاري چې هغه به د دې معاہدے ته ډېر
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تورنالاندې بحث اوري او موضوع دا دی چې د پاکستان حکومت ته وسلوالې ډلې تحریکې طالبان پاکستان د یو تړون له مخې یو میاشتنی اوربند اعلان کړی دی او دوی اوس خبرې اترې کوي. سوال دا دی چې که د دې په نتیجه کې په پاکستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې په تیره بیا امن راتلای شي. نو پښتنې مو دا وخت میلمانه مو را سره دي په کراچۍ کې خبریال او لیکوال فیض الله خان چې طالبان په اړه کتاب لیکلی دی را سره دي او هم دلته په پراګ کې د مشال ایډو مشر مدیر داود خټک صاحب دی. داود خټک صاحب سوال دا دی تاسو هم په دې باندې خبر وکړه او بیا فیض الله خان هم وکړه هغه دا چې تاسو وایئ چې دا 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 رکاوټونه یا خنډونه پکې راتلای شي په هغه کې یو هم د پاکستان سیاسي پارټیانې دي چې په پارلیمان کې دي هغه پر دې باندې ته ملي امنیت کمیټې غونډه چې تیر وسوې وه ورته آرمی چیف او د ایس ای مشر ورته بریفینګ او معلومات هم ورکړي وو په هغه کې مخالفت کړی دی او اوس په ښکاره باندې بلال بھٹو زرداری وایي چې پارلیمان خو د دوی مطالبه دا نه ده چې خبرې اترې د نه کېږي چې څومره پورې زه پوهېږم دوی دا وایي چې پارلیمان د په اعتماد کې واخلي. نو دې معنی دا دی چې دوی په اعتماد کې اخلي. نو هغه مذاکرات تل د پاکستان فوج د پردې شاته کوي په ظاهر دا ویل کېږي. نو دا سیاسي ګوندونه چې اوس مخالفت کوي تاسو ته ښکاري چې که دا پارلمان ته ورسي نو دوی به هم دغسې رد کړي لکه څنګه چې د دوی موقفونه دي په دې اړه؟
ډېر مختصر خبره ده چې نه کم چې تاریخ دی اغه نه خو کلګ په تفصیل کې د اوریدونکو لپاره لاړ شونو ګوره د 2014 نه چې تر 2018 پورې د طالب سره وسلواله طالبانو سره کمی مویدي شوې دي د پرویز مشرف حکومت چې پرویز مشرف یو پوزي مشر او د پوزي مشر په مشرۍ باندې حکومت نو په اغه کې خو د سیاسي ډلو ډیر کم کردار راتلو. بیا په 2018 کې د پیپلز پارټي حکومت راغی او په خیبر پښتونخوا کې ورسره چې کم مشترکه حکومت او اغا د عوامي نېشنل ګوند دغه وزیر اعلی د عوامي نېشنل ګوند هیدر هوتی نو دی چې کم خبرې ترې د سواد د طالبانو سره وکي یا د فضل الله یا د صوفي محمد سره نو د اغینه هم ورستو د ویل کیږي په ظاهر باندې بلکې دا داسې موعده و چې دا ډیره خفیه نه و. د اغی ورستو هم پوز بدا الزام لګاو چې کم د پوز په مرسته باندې خلک دي یا د ریټایرډ خلک چې دي د پوز په اغه باندې خبرې کوي اکثر د ټي وي چینل دی وی چې دا موعده خو سیویلین حکومت کړي پوز نه کړي. سیویلین حکومت به دا خبره کوله چې دا د پوس په دباو باندې دی دا موعده کړی ده. خو په پاکستان کې کوم وګورو نو هر کله چې یو پالیسی کې بدلون راځي او هغه د فوز لخوا راځي نو ډیر کم داسي شوی دی چې په هغه باندې لکه کده هند سره تعلقات وي کده طالبانو سره وسلواله طالبانو سره خبرې تری خو چې یو ځل د فوز له طرفه کومه فیصله وشي نو بیا د پاکستان سیاسي ګوندونو ته هم دا معلومه ده چې د طاقت قبله کم طرف ته پرته ده
صحیح.
یعنی د طاقت کعبه کم ځای پرته ده نو بیا هغه هم هغه ته بیا ودریږي مخ کوي.
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب. فیض الله خان دا یو سوال دی چې کچرته دا فرض کو لکه داود خټک سیب سیوایی د پاکستان سیاسي پارټیانی په ظاهر باندې اکثره په هر موضوع باندې اول مخالفت کوي هر هغه شی چې هغه وي خو چې بیا کله په دې کې پارلمنت ته راوسي او په هغه کې لکه ویل کېږي د فوج رول زیات وي نو دوی بیا هم هغه خبره ومني چې کومه خبره وي که داسې وي نو بیا ولې سیاسي پارټیانی چې دي هغه پر دوی باندې نور پرېږدي په حکومت یا د مذاکراتي کمیټي یا که فوج د شا لخوا وي نو بیا ولې غواړي چې دوی موږ په اعتماد کې واخلي؟
بالکل دې کې شک نه دی. په تیر کلونو کې موږ دا کتلي دي چې دا جنرل باجوا ایکسټینشن معامله وه که فوجي عدالتونو معامله وه نو کم پاکستانی اپوزیشن ګوندونه دي نو آخو حکومت سره ولاړو. نو اوس هم دا داود خټک صاحب ٹھیک خبر وکړه لکه ډېر امکان نه لري چې دا بس مخالفت وکړي
او نو چې مخالفت نه کوي سوال دا دی بیا ولې غواړي چې دوی د بیا په اعتماد کې واخلي؟
نو دا بس هغه دا غواړي چې خبره د پارلمان کې راشي هلته د ښکاره شي موږ هغې باندې خبر وکړو او پاکستانی ولس چې کوم زموږ تحفظات دي هغې ته به دا یو ماته چې صرف سیاسي حربا ښکاري کوم پاکستانی ګوندونه چې دي هغه صرف دې منې خپل یو سیاسی معاملے میں نے بیان بازی اور دینا مخ کے تنظیر ماویل چی اگر دبی سوک مخالفت اگر کئی با پن حقیقی پا میدان کی با پی ٹی ایم کولی شی او نور چکن پاکستانی سیاسی گندو نظیم اگونا دیرا ہلا ندر چی اگر بس دبی دیر مخالفت بو کی لکا چی تیر تاریخ ہم دغا شانتے دے
چا منا ندیرا داود خٹک سی کدا سی فرض کو چی سبا مذاکرات کی جو طالبان بیر تا دی سی مترازی تر طول زیاد بچوک داسې وي چې هغه بل خطر سره مخامخ وي که چرته بیا داسې پټې حملې کېږي دغه کېږي بیا ټوپک راپورته کېږي یا داسې کېږي نو د ټولو خلکو به څوک به ډېر ځان خطر کې ګڼي؟
یعنی ستاسو مطلب دی چې مذاکرات کېږي یا که مذاکرات ناکامیږي
که کامیاب کې او طالبان راځي او
کامیاب شي او طالبان دلته
راشي
نو زما خیال دی چې
غټه خطره به چاته
ګوره په قبایلو کې په دې تیر دوه درې کاله کې ډېر زیات کار وشو یعنی تعلیم وشو جینکو سکولونه را شروع شو ورسره میډیا تر سرحده پورې آزاد شو مخکې خو فوج په دې باندې بندیزونه لګېدلي څوک نشتلی خو اوس بیا هم تر سرحده پورې خبرونه راوځي که طالب یو ځل بیا راځي او دوی په دغه سیمو کې دوی ته واک ملاویږي نو د سوات مثال زموږ په مخکې دی اغه تقریبا سوات 2008 سدومره لري خبره نه ده چې بیا په مینګور او هانچ طالبان د اغه زین راغلو په ډګر کې کېناستید بنیر او ډګر کې او بیا دلته هوایی بمباری مشي په دې علاقو باندې د دین علاوه بیا دی خو راغله په کوزه دیر کې طالبان کېناستید دی خو تر د بر سوات پورې دی موعده شوی اغه په مینګور کې کېناستید بیا چې کله اغه موعده ناکام شونه بیا موږ ته هر وخت په گرین چوک چې بیا وته خلکو خونی چوک هم په غیر باندې بیا مړی ته ملاوي د هر ورځ نو د خو لګ څنګه چې ما په سر کې وی چې دا کده ناکامی یا دی کرازی هم نو داسې نه چې کنه طالب براشي او هغه به یو عام سړی په شان ژوند شروع کول شروع کی هغه به یو خاص مطالبي هغه خبرې به خلک هم مني.
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب او فیض الله خان صاحب ستاسو د دواړو ډیر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیستله ستاسو د دواړو ډیر مننه ښه وخت خدای پامان
مهرباني
ډیر اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري او هغه دا و چې د پاکستان حکومت وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی خبرې اترې به دوام کوي او حکومت دا تمه لري چې له دې سره په پاکستان کې په تېر بیا په قبایلي سیمو کې تشدد راکم سي. سوال دا و چې آیا داسې به وسي او ورسره نور پوښتنې هم وي چې دا مو په بحث کې په کراچي کې خبریال او لیکوال فیض الله خان سره وڅېړلې او را سره دلته په پراګ کې د مشال ریډیو مشر مدیر داود خټکو چې په دې خبرې را سره کولې بحث پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای په امان.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو